وغنوي اف ام 100.5 ریختنی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو سش کال به د پاکستان څخه د افغان مهاجرو د بیرته تګ لړۍ رسمان د اپریل د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل سي. موږ د افغان مهاجرو د اقتصادي وضعیت د ستونزو په اړه په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ریپارټریشن سلسله ان شاء الله د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې ورته شي.
شه نو د دې کډوالو بیرته وطن ته ستنېدل تاسو ته د دوی وضعیت معلوم دی چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي، نو د کومې مرستې ژمنه ورسره سوې ده چې د دوی سره به څه کومک وسي؟
دا چې تاسو معلومه ده تیر کال د مرستو نوعیت په دوه قسمه ده. لومړی هغه مرستې دي چې د پاکستان د افغانستان د حکومت لخوا ورکول کېږي، او دویم هغه مرستې چې د انسیال لخوا ورکول کېږي. د افغانستان لخوا چې کومې مرستې هغه سره کېدلې چې هغه یو نومره ځمکه ده، شلټر دي او نور مواد دي، هغه په خپل ځای باندې دي. خو یو موضوع چې بدبختانه سږ کال مطرح شو، هغه دا شو چې دنیاوالو یا یونیسیار سږ کال په تېر کال په شان باندې مهاجرین سپورټ نه کړل، او سږ کال به هغه کم فنډ چې د سی مهاجر په 300 روپۍ ورکول کېدی هغه 200 روپۍ ته راټیټ شوی دی.
دا روپۍ دي که امریکایي ډالر دي؟
دا امریکایي ډالر دي.
امریکایي ډالر دي. نو اوس یعنی دا 200 ډالر ده یو نفر دپاره یا د کډوال دپاره ده چې فرزن فامیل ولري؟ دا
هر هغه راجستر شوی مهاجر چې راجستر شوی یو پی آر آر کارډ لري، او غواړي چې افغانستان ته معودت وکړي، هغې ته به سي نفر 200 ډالر ورکول کېږي.
یعنی پخوا تاسې ول څو وه؟
پخوا 300 ډالر ورکول کېدل.
نو دا مرستې به تر بل کاله پورې هم دوام وکړي؟ یعنی داسې به وي چې دوی ته به دوامداره دا پیسې ورکوي، او که یا د سش کال دپاره به فرضاً چې دوی ځو وطن ته دا مرستې به ورسره وسي؟
اصل کې موضوع دا وه چې د افغانستان حکومت همدارنګه د پاکستان حکومت په متفقه ډول باندې د فبروري په لومړۍ نیټه کې چې کوم ډونر کانفرانس په ملل متحد کې وشو، هلته د دنیاوالو نه یا ډونرانو نه وغوښتل چې د مرستو کچه باید 300 روپۍ وساتل شي. همدارنګه د جنوري په میاشت کې دلته په اسلام آباد کې ډونر کانفرانس موجود و، په هغې کې هم موږ په کلکه باندې داخل وال صاحب غوښتنه وکړه چې باید دا وساتل شي. د فبروري په 16 تاریخ باندې چې دو جانبه یعنې پاکستان افغانستان ناسته وه، په دغه ناسته کې هم موږ په ګډه باندې شریکه د ملل متحد نه وغوښتله چې باید دا 300 روپۍ دوام وکړي. کله چې 15 د فبروري باندې زموږ سې جانبه یا تریپایټیټ و، په هغې کې په ګډه باندې موږ په یونیسیار نه غوښتنه وکړه. یونیسیار موږ ته د مارچ میاشتې وغوښتله چې تر څو پورې یو ګیپ یو فاصله موجوده وي چې د ډونرانو سره په دنیا کې خبره وکړي، تر څو چې دا 300 روپۍ برقراره وساتي. لیکن له بده مرغه هغه فنډ چې دنیاوالو مهاجرینو ته پخوا ورکو هغه ورنه کو، د هغې د بنیادي علت دا و چې دنیاوالو دا ویل چې زموږ پیاریټي یا اولویتونه اوس عراق دی او سوریه ده، او د یمن مهاجرین دي، هلته ضرورتونه ډېر دي. په دې اساس باندې دغه پیسې کمېږي. موږ په بنیادي دغه سره موږ کوشش کوو چې دا 200 روپۍ یا دا مرستې نورو کلونو ته وغځېږي، خو تر اوسه پورې پاکستان حکومت د دسمبر د 1 تاریخه پورې د روان کال مهاجرینو ته وخت ورکړی. امید ده چې مهاجرین دې مرستو استفاده وکړي افغانستان ته لاړ شي. سږ کال نور علتونه هم شته، د سیاسي موضوعات چې سږ کال په دې خطه کې پېښ شول، د تورخم زیات بندش، همدارنګه په تورخم باندې د مهاجرینو تګ او راتګ بندش، په ویزه باندې تګ او راتګ، همدارنګه د پولیسو آزار او اذیت، دا هغه کیفیتونه دي چې مهاجرین نور دلته نه غواړي چې پاتې شي. او انشاءالله سږ کال به او د سلسله په تېر کال په شان باندې روانه وي. او حکم مهاجر چې دي هماغه چې غواړي چې مرکزي افغانستان ته لاړ شي، او یا مشرقي ولایتونو ته لاړ شي، سمت شمال ته لاړ شي، هغه کولی شي چې پېښور د ویاتي د لارې لاړ شي. خو چې کوم ګراند یا کوم مرسته ورته کېده هغه ټولو سره یو قسم سره.
ستاسې کور ودان ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب چې موږ ته معلومات راکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
او اوس په مکرې دې مرکېته د افغانستان په سړو سیمو کې سبا د پنځشنبه په ورځ نوی تعلیمي کال پیل کیږي، او 1 میلیون نوي هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې د شمولیت عمر پوره کړی وي په ښوونځیو کې شامل سي. دا چې په کومې تګلارې او څنګه، زموږ همکاري د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت له مرستیال سره مرکه کړي او هغه په پیل کې همدا پښتنه جواب کړي ده.
نو کال خو د ټول مهمه خبره ده چې موږ په خنۍ وزارت خپل دریم ستراتیژي چې د 1400 کې دا د پلان د شروکول لمړی کال ده، چې په دې صورت کې موږ خوشبینه چې په تیرو کلونو کې چې د زده کړې په برخه کې لاسرسی زیات شوی او ډېر هلکان نجونې مکتب ته ځي، خو متاسفانه د زده کړو کیفیت اوس هم ډېر ټیټ دی. راتلونکو کلو پنځه کلونو کې چې دا کال اولین کال دی، د زده کړو کیفیت لپاره به ډېره توجه وشي.
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د درس کیفیت ته به د تیر کال په پرتله توجه یا پاملرنه ډېره کوي، ورسره د نوو زده کوونکو د جذب لپاره څه نوي په پام کې نیول شوي دي، څه نوې تګلاره په پام کې نیول شوې ده چې شاګردان ډېر جذب شي ښوونځیو ته؟
د دې لپاره خو متاسفانه په ولایتونو کښې نامني ده تر اوسه همدا مشکلات شته، خو په نورو ولایتونو کښې مونږ د پوهنې شوراګانې لرو چې دا دار ښوونځي په څنګ کښې یو شورا ده، او شورا د کلي خلک مبالایز کوي او دوی نه هیله کوي چې خپل د ښوونځي د عمر ماشومان ښوونځي ته ولېږي. نو مونږ امیدوار یو چې تر 1,000,000 به زیات نوي جذب شي، چې دې کښې 43% به نجونې، او داسې هیله لرو چې تر 600,000 کسان، یعنې 600,000 کسان ته به سواد زده کړو، او دې کښې به 80% ښځینه وي.
د ښوونې او روزنې وزارت په داسې وخت کې د 1,000,000 نوو زده کوونکو د جذب خبره کوي چې تیر کال په ځینو سیمو کې د ناامنۍ د وجې ښوونځي تړلي پاتې وو، دا ستونزه سږ کال څنګه حلوي؟ 1,000,000 نوي شاګردان چیرته لېږئ؟
زمونږ مشکلات خو هم ډېر دي، لکه مونږ همدا اوس 45% ښوونځي تعمیر نه لري، خیمې لاندې تعلیمي زده کړه کوي یا د شنه اسمان لاندې، خو په هر صورت د افغانستان خلک تعلیم سره مینه لري، او تر اوسه چې راسره دا زغمل آینده کښې به هم زغمي، او مونږ دغه ستونزه د تعمیرونو به ټوله په یو کال کښې نه حلو. هغه لپاره مونږ یو ماسټر پلان جوړوو چې په راتلونکو 15 to 10 کلونو دغه د تعمیر ستونزه عمومي حل شي. د بندو ښوونځیو مسله چې ده هغه ډېر اړخونه لري، امنیتي مسایل پکې شریک دي، چې هغه کښې ولسمشر او امنیتي ځواکونه مونږ سره مرسته کوي، په عین حال کښې ولس او دیني علماو نه مونږ هیله کوو چې هغوی هم مونږ سره مرسته وکړي چې ښوونځي بند شي، یعنې ښوونځي او معارف د سیاست څخه وباسي، او دا د افغانستان د هر ماشوم یو داسې حق وګڼي چې د هغه نه انکار پېښې ناشونی.
تاسې یوازې د تیر کال په پرتله سږ کال د شاګردانو جذب او همدارنګه د کیفیت درسي کیفیت د ښه کېدو دپاره اشاره وکړله. مسلکي استادانو نشتون، د درسي موادو نشتون، د کتابونو کموالی، د سرپناه نشتوالی، د ښوونځیو د تړلو مسله، ډېر مسایلو چې سږ کال د تیر کال یا د نورو کلونو نه سږ کال ته میراث پاتې دي، د ټولو ستونزو سره څنګه مقابله کوئ؟ څوک تاسو سره کومک کوي؟ څه نوې ژمنې شوي دي چې د امنیت نه نیولې تر هغه کمبودیو چې د معارف په برخه کې موجودې دي هغه ستونزې اوس حل شي؟
ما تاسو ته ویل ده زمونږ د ستراتیژیک پلان کښې ډونران مونږ سره د مالي مرستې ژمنه کړې او د تخنیکي مرستې، کله چې دی به شخصا د معارف سره حمایت کوي. امنیتي ځواکونه هم راسره ډېره مرسته وکړه، مونږ 13 ولایتونو ته کتابونه رسېدلي دي، 14 پاتې وو د امنیتي وضع مشکلاتو خاطر، او د قرارداد اوږدوالي هغه یې عاجل دفاع وزارت امر وکړو چې په روانه یو هفته 14 ورځو کښې دغه 14 پاتې ولایتونو ته هم کتابونه ورسوي. د کتابونو د چاپ په برخه کښې هم ډونرانو مونږ سره وعده کړی چې د 15 کالو یو دوامدار فنډ را کړي، چې تېرو کلونو کښې چې کوم مشکل وو او مونږ به همېشه د کتابونو د نشتون سره مخ وو، که خدای وکړي چې دغه بیا حل کړو. او هغه دپاره مونږ یو ډېر پرمختللی کمپیوټري سیستم هم جوړوو چې مونږ ته ضرورت، او مونږ ورته امادګۍ سره مخکې له مخکې نه کتابونه چاپ کوو، د ښوونځي د شروع نه 3-4 میاشتې مخکې ولېږو. نو دا ټولې زمونږ هیلې دي او پلانونه دي او تعهد لرو، له خدای څخه هیله کوو چې او دعا کوو چې مونږ سره مرسته وکړي.
د همدې پلان د تطبیق دپاره د ولس مرسته څونه اړینه بولئ او د ولس نه څه غوښتنه لرئ؟
دا ډېره مهمه ده، ځکه د ولس پرته په ډېرو پرمختللو ملکونو کښې هم نه پوهنې کیفیت ښه کېږي او نه یې هغه لاسرسی کوي. ټولنې ولسي او قومي او مذهبي مشرانو او همدارنګه له والدینو څخه زمونږ جدي او د ورورۍ او د خورالۍ هیله دا ده چې دوی خپلو ماشومانو تعلیم یو ضرورت او یو لومړیتوب وګڼي، په همدغه ټولو برخو کښې، چې هم د ښوونځي په امنیت کښې، هم ښوونځي ته په ځمکه ورکولو کښې، هم د ښوونځي سره په نورو مرستو کښې، او هم د ښوونځي په خلاصولو کښې زمونږ هم حمایت وکړي. مونږ مطمئن یو، ځکه تېرو کلونو کښې د دې ولسي حمایت جلبولو نتیجه ډېره مثبته وه.
ډېره مننه شینواره صاحب، کور ودان.
تاسو نه مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کښې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1296 FM 100.15.
د امریکا پوځ افغان پوځ ته څلور نوري نوښت سوپر ټیکانو جټ الوتکې ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دغه الوتکې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت ته په کتنې ښې الوتکې دي، خو لا هم افغان پوځ پوره جنګي جټ الوتکې نه لري. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا پوځ ورته څلور نورې NH سوپر ټیکانو جټ الوتکې ورکړي چې ورسره د دغه هیواد په هوایي ځواک کې د دغو جنګي الوتکو شمېر 11 ته لوړ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د وایډ مرستیال جنرال محمد رادمنیش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې سوپر ټیکانو جنګي الوتکې د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده.
تیارات سوپر ټیکانو یکی از جمله تیارات جت
است. جنرال رادمنیش وویل سوپر ټیکانو الوتکې د جت الوتکو له ډلې دي چې د افغانستان په جغرافیوي چاپیریال کې پر ټولو محاربوي پلیتونو باندې ډېرې هر اړخیزې اغېزې لري. کومې الوتکې چې موږ ته د امریکا متحده ایالاتو پلان راکړي د سوپر ټیکانو په نوم یادیږي چې څلور الوتکې دي، او له دغو الوتکو څخه به په هوایي ځواک کې په راتلونکي کې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ او هم د دښمن د قوي مرکزونو له منځه وړلو په برخه کې کار واخیستل شي. د امریکا پوځ افغان هوایي ځواکونو ته څلور سوپر ټیکانو جت الوتکې په داسې وخت سپارلي چې د ژمي د موسم په تېرېدلو او د پسرلي په پیلېدو په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمن د جګړو د پراخېدو په هکله د دغه هیواد د اوسېدونکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په اوس وخت کې افغان هوایي ځواکونه د هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکو په ګډون 140 بېلابېل ډول الوتکې لري، خو د دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواکونه لا هم پوره جنګي جت الوتکې نه لري. جنرال رادمنیش ویل د دې لپاره چې موږ وکړی شو د افغانستان په جغرافیه کې په عنعنوي ډول خپل وظایف ترسره کړو، باید موږ په خپل هوایي ځواک کې ښکاري او بمبارد الوتکې ولرو، او زموږ د راکټ او رادار ځواکونه د هوایي ځواک په لیکو کې هماغسې په ډېر مسلکي او په بشپړه توګه اکمال شوي بڼه فعالیت کوي. دفاع وزارت دغه چارواکي ویل چې که سم هوایي ځواک په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، خو لا هم دوی په دې برخه کې ډېرې اړتیاوې لري. په افغانستان کې مشت امریکایي او د ناتو ځواکونه وایي چې افغان ځواکونو ته په ځانګړو عملیاتو کې هوایي ملاتړ برابروي. په کابل کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ویاند تورن بل سلوین امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا ملاتړ د هغه ځانګړي واک له مخې چې دغو ځواکونو ته ورکړل شوی افغان ځواکونو ته برابروي، خو هغه وویل چې ملاتړ د ځانګړو عملیاتو پر وخت
برابریږي. When they are
Turanbel Selwan Wel pos wa ki mung haga waqt Taliban pa nakh ko chi kala wi da Afghan wa kun sar pa jagra ki khkil wi mung zangre wa klo chi mung ta di jagra ki chi da Afghan am nechi wa kun pa mashri jagri ki da jagri kabiliyat na tal mamliyat la ri Afghan wa kun ta mlatal barabar da Amerika da NATO wa kun da wa Wel chi do itil Afghan wa kun ta wi mlatal na barabar.
When I say combat enablers what I'm talking about sometimes can be
Turanbel Selwan Wel kala chi zada jagri da kabiliyat na tal mamliyat da wana kum da ki de shi chi کله نګدی هوی ملاتړ وی همداشان دا کیدې شي چې هوی برید وی او هم کیدې شي چې افغان ځواکونه ته د خپل دښمن سره د خی جګړې د پرمخړلو د پاره د استخباراتي معلوماتو برابرول وی، خو دا تل هوی بریدونه نه دي. په افغانستان کې د جګړو په پراخېدو په جګړو کې د هوی ملاتړ څخه کار اخیستل په دغه هیواد کې د ملکی تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د هوی ځواک یو پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل وی چې په پاوس کې د هوی ځواک وړاندې د دې ترڅنګ چې لبلي هر وسیلې مخالف لوري ته زیات سر زیان رسولې شي، د پاوس د مورال د لوړولو لپاره هم دی وی غیزمنی وسیلې په توګه په ټوله نړۍ کې تر کار اخیستل کیږي. جنرال امرخیل د وی ځواک څخه د کار اخیستلو په صورت کې د ملکی تلفاتو د پیښېدو پاک لوي چې کچيري معلومات دقیق وي او پیلوټ بې پروايي ونه کړي نو د ملکی تلفاتو احتمالات هم راکمیږي.
ولې چې بې پروايي صورت ونیسي معلومات په دښمن دقیق نه وي، د ځای دقیق نه وي، کوردینات دقیق نه وي، سبب د ډېرو تلفاتو کیږي، واقعاً سبب د ډېرو تلفاتو کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت ویل چې ډیرجر په دغه هیواد کې د خپل وسلوالو طالبانو د زپلو د لپاره د خالد په نوم نوی پسلنی عملیات پیل و سوال طالبان هم په پسلنی کې خپل پسلنی عملیات پیلوي، خو تر اوسه طالبانو د پسلنی د نوو عملیاتو د پیل اعلان نه دی کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
په افغانستان کې امریکایي او افغان امنیتي ځواکونه وایي پروان 2018 میلادي کال کې به په افغانستان کې د داعش ډلې ته ماته ورکړي. د ناټو ویان د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې سږ کال به افغان امنیتي ځواکونه د سخت ازمون سره هم مخامخ وي. د ناټو د ویان په افغانستان کې د طالبانو څخه د روسیې ملاتړ ناسم کار ګڼلی دی. پام وکړئ په دې اړه پوره مرکه ته.
تاسو په افغانستان کې د روسي رول څنګه ارزوي؟ آیا فکر کوي روسیا له طالبانو سره مرسته کوي چې په سیمه کې له داعش سره مبارزه وکړي؟
روسیه ویلي چې له طالبانو سره د هغوی د خبرو اترو دلیل دا دی چې ګواکې هغوی له داعش سره جنګیږي. دا سمه نه ده. طالبان نه بلکې افغان امنیتي ځواکونه له داعش سره جګړه کوي. دا د افغانستان امنیتي ځواکونه دي چې د داعش پر وړاندې جنګیږي. موږ له خپلو افغان شریکانو سره کار کوو چې پر ترهګرو ډلو فشار وساتو. زه په دې باور یم چې 2016 میلادي کال د ننګرهار په 12 جنوبي ولسوالیو کې د 3000 داعشانو په شتون پیل شو. پر دې اساس تاسو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د بریاو شاهدان یاست او د متحده ایالاتو ځواکونو له افغان ځواکونو سره جګړه ییزې مرستې کړې دي. تاسو وینئ چې موږ جګړه د داعش سیمو ته وړې ده او بریاوې لرو. په ورته وخت کې هیڅ داسې هڅه شتون نه لري چې د طالبانو ډله دې د داعش پر ضد جنګېدلې وي.
آیا فکر کوي چې د امریکایي سرتیرو زیاتوالی په تګلارې کې له بدلون څخه پرته کولی شي د ترهګرۍ مخه ونیسي؟
We believe that the current strategy where we
مش پدې باور یو چې اوسنۍ ستراتیژي یو ښه ستراتیژي ده، ځکه چې د ترهګرۍ پر وړاندې د متحده ایالاتو د مبارزې ماموریت نه پرېږدي چې افغانستان دې د ترهګرو په پناه ځای بدل سي. دا یو ښه ستراتیژي ده، ځکه چې مو سره تمامه سوې ده. د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته له افغانستان څخه پر نورو هیوادونو هیڅ برید نه دی سوی. پر همدې اساس باور لرو چې دا یوه سالمه او اغېزناکه ستراتیژي ده. زموږ د ستراتیژي مهمه موضوع دا ده چې له افغانستان سره دوامداره همکاري او تعهد ولرو. تیر کال د متحده ایالاتو او ناټو لخوا د همداسې تعهد همکاري شاهدان وو او په راتلونکي کې به یې هم د ادامې شاهدان واوسو.
ایا امریکایي سرتیری به د مشورې ورکولو رول پریږدي او د پخوا په څیر به په نظامي عملیاتو کې ونډه واخلي؟
موږ دوه جلا ماموریتونه لرو او معمولا دا دوه ماموریتونه له یو بل سره تداخل نه لري. پر همدې اساس امریکایي سرتیری چې د روزنې مشورې ورکولو او د غوث ملاتړ په همکاري کې دخیل دي، د هغوی ماموریت دا دی چې له افغان شریکانو سره کار وکړي تر څو هغوی لا پیاوړي سي. پر دې برسیره وړې قواوې لرو چې د هغوی وظیفه د ترهګرۍ پر ضد د یو طرفه عملیاتو کول دي او د هغوی تمرکز پر ترهګرو دی. له همدې امله هغه کسان چې نن ورځ په زده کړو او مشورو ورکولو او همکاري کې دخیل دي، د ترهګرو پر ضد د مبارزې په ماموریت کې لاس نه وهي.
آیا امریکایي سرتیری به هماغسې لکه حقانی شبکه او داعش چې په نښه کوي طالبان هم په نښه کړي؟
هغه څه چې اوس یې کوو دا دی چې طالبان هغه وخت په نښه کوو چې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل سي. موږ مشخص صلاحیتونه لرو چې موږ ته دا اجازه راکوي چې هغوی په نښه کړو او د دې جګړې رهبري د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه ده. هغه ترهګرې ډلې چې موږ اجازه لرو چې په نښه یې کړو داعش او القاعده دي او دا صلاحیت لرو چې هغوی په نښه کړو.
آیا طالبان به د یوې ترهګرې ډلې په توګه وپېژندل شي؟
That's a decision that will be made.
دا داسې پریکړه ده چې ارشد کمانډانان یې کوي. دا غ صلاحیت پر اساس چې اوس یې لرو طالبان نه پنه شکو، خو کله چې خپل افغان شریکانو سره کار کوو په فعال ډول د طالبانو پر وړاندې دریږو. په دې اړه چې آیا دا وضعیت به بدل سي کنه، هیڅ معلومات په لاس کې نه لرم او دا پریکړه زما تر صلاحیت سو چندل وړه ده.
د امریکا نظامي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې 40 تروریستي ډلې فعالیت کوي. کولی شي چې د 15 اصلي ډلو نومونه واخلي؟
طالبان دي، القاعده ده، داعش دي، د پاکستاني طالبانو تحریک دي، د حمزه شهیدانو لیوا ده، او یو شمیر نورې ډلې دي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شاملې کړې او 40 ترهګرې ډلې د افغانستان او پاکستان په سیمو کې فعالیت کوي.
د امریکا جغاش نه رادیو ډیر درن اوریدونکو موږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب خیر. ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن و 9:30 دقیقه شب کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم که محمد احمدی با توجه می‌رساند.
سلام شنونده های عزیز. یک فرمانده پلیس لندن میگوید که حمله بر پارلمان لندن به عنوان یک رویداد یا حادثه دشت‌افکنی اعلام شده است و تحقیقات کامل ضد دشت‌افکنی در مورد در جریان دارد. همچنین این فرمانده گفته است که تعدادی از مردم هم زخمی شدند و که در آن شامل مامورین یا منصوبین پلیس می باشد. پلیس لندن میگوید که آنها رویداد مسلحانه و با چاقو در پارلمان بریتانیا را به حیث حادثه دشت‌افکنی تحقیق میکنند. پلیس لندن میگوید که این حادثه جریان دارد. پلیس از مردم خواست تا از محل حادثه دور شوند. مقام ها میگویند که یک مرد با چاقو بر یک افسر پلیس در پارلمان حمله کرد و توسط افسران هدف شلیک اسلحه قرار گرفت. همچنین گزارشی از تصادم یک واسطه نقلیه بر آبرین پیاده در نزدیکی پل وست منستر وجود دارد. ساختمان پارلمان بریتانیا بر روی قانونگذاران مسدود شد. نشست مجلس اولیای بریتانیا نیز لغو شد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که در واشنگتن است امروز با رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده ملاقات کرد، اما جزئیات بیشتر نشر نشده است. وزیر خارجه افغانستان روز گذشته در این ملاقات در ملاقاتی جداگانه با جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده روی روابط و همکاری های دو جانبه میان هر دو کشور بحث کرد. مأموریت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که مأموریت ضد دشت‌افکنی ایالات متحده در افغانستان فقط شبکه القاعده و تندروان گروه دولت اسلامی و داعش را به تنهایی هدف قرار میدهد، نه گروه طالبان را. بیل سلوان، یک سخنگوی مأموریت قاطع، در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که قوای ناتو در افغانستان دو مأموریت از هم جدا دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی سال نو شمسی و نوروز را تبریک گفته است. آقای ترامپ به تمامی کسانی که از نوروز تجلیل می‌کند آزادی، عزت و فراوانی آرزو کرده است. مقام‌های نظامی پاکستان می‌گویند که نبرد مسلحانه با تندروان باعث کشته شدن دو سرباز و 5 دشت‌افکن در منطقه نارام شمال غرب کشور شد. طبق بیانیه اردوی پاکستان این نبرد هنگامی رخ داد که نیروهای امنیتی عملیات مبتنی بر معلومات استخباراتی را علیه پناهگاه مزنون تندروان صبح چهارشنبه در منطقه قبایلی نیمه خود مختار اورگزای اجرا کردند. در رویدادی جداگانه انفجار بم کنار جاده با کاروان موترهای نیروهای امنیتی در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی نزدیکی سرحد افغانستان یک کشته بر جای گذاشت. بریتانیا در منع کردن مسافرین به حمل کمپیوتر، لپتاپ، آیپد و سایر وسایل الکترونیکی بزرگ در پروازهای از میدان هوایی شرق میانه پس سوی آن کشور به ایالات متحده پیوست. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
اداره کنترل هوایی برتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که آن کشور حمل وسایل الکترونیکی همراه بزرگتر از طول 16 سانتی متر و عرض 9.3 سانتی متر با ضخامت 1.5 سانتی متر را در پروازهای از مبدأ ترکیه، لبنان، اردن، مصر، تونس و عربستان سعودی به مقصد آن کشور را ممنوع خواهد کرد. یک سخنگوی تریسا می، صدر اعظم برتانیا، به خبرنگاران گفت پروازهای مستقیم از آن کشورها به مقصد برتانیا در این ممنوعیت شامل خواهند بود. طبق بیانیه آن اداره، این ممنوعیت در واکنش به بعضی تهدیدات مشخص نیست، بلکه به خاطر ارزیابی استخبارات است که تمایل دوامدار گروه‌های دهشت افغان را در هدف قرار دادن پروازهای تجارتی نشان می‌دهد.
یک ناظر جنگ سوریه امروز گفت که حمله هوایی که گمان می شود توسط ائتلاف تحت رهبری آمریکا انجام شده کم از کم 33 نفر را در مکتبی نزدیک شهر رقه کشته باشد. گروه نظارتی سوری برای حقوق بشر گزارش داده است که این حمله هوایی صبح سه‌شنبه بیرون قریه المنصوره رخ داد و این مکتب سرپناه بیجا شدگان جنگ سوریه بود. قمانداني مرکزی نیروهای ایالات متحده به صدای آمریکا امروز گفت که آنها هیچ شواهدی دال بر تایید ادعای این گروه نظارتی ندارد، اما در آن باره تحقیق می‌کند. رقه پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی است. تصرف این شهر هدف اصلی نیروهای مختلف در جنگ با تندروان است. تحلیلگران سلاح می‌گویند که نیروهای حوثی یمن با آنانی که متحد علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین آن کشور هستند در هدف قرار دادن سیستم‌های دفاع مزایل نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از طیارهای بی پیلوت تخریبی استفاده می‌کنند. سحر عظیمی با شرح این خبر.
طبق مطالعات سازمان پژوهشی جنگ افزار منازعات مستقر در لندن، ایران به نیروهای حوثی و وفاداران صالح از زمان آغاز جنگ دو ساله یمن سلاح کمک کرده است. جنگ یمن 10,000 کشته و تخمیناً 40,000 زخمی بر جا گذاشته است. عربستان سعودی در جنگ داخلی یمن در سال 2015 بعد از آن مداخله کرد که حوثی‌ها عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور آن کشور را سرنگون کردند.
ایالات متحده و کره جنوبی میگوید آزمایش میزایل چهارشنبه کره شمالی ناکام ماند. یک سخنگوی قماندانی ایالات متحده در حوزه اقیانوس آرام گفت که این میزایل به نظر میرسد در ظرف چند ثانیه هنگام پرتاب از شبه جزیره کالما در بخش شرقی آن کشور منفجر شد. اردوی کره جنوبی گفت که ظاهرا پرتاب آزمایشی به گونه عادی انجام نشد. و خبر آخر این که لی کیانگ صدر اعظم چین امروز در کانبرا پایتخت استرالیا به سر میبرد تا پیوند دو جانبه را با آن کشور در حالی تمدید کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بازنگری تجارت جهانی موسوم به آمریکا در اولویت را پیشنهاد کرده است. چین بزرگترین شریک تجارتی مهم استرالیا است که تجارت دو جانبه آن بالغ بر 107 میلیارد دلار و سرمایه گذاری دو جانبه آن بالغ بر 100 میلیارد دلار است. این بود مشوق خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. وزارت دفاع افغانستان در روز ملی دیقان اعلام کرد که به جای محصولات خارجی به ویژه محصولات پاکستانی در منوی غذای سربازان اردو از محصولات زراعتی داخلی استفاده میکنند. برنج، سیب، سویابین، تخم، گوشت مرغ از جمله محصولات داخلی است که در حال حاضر وزارت دفاع اونا را جاگزین محصولات خارجی ساخته. خیرالله رسولی در این مورد گزارش داره که با هم گوش میکنیم.
دگر جنرال غلام سخی معاون تأمیناتی وزارت دفاع افغانستان در جشن روز ملی دهقان و مراسم 18 نمایشگاه زراعتی در بادامباغ کابل گفت قراردادهای اعاشوی این وزارت به ارزش حدود 500 میلیارد افغانی بر اساس هدایت کمیسیون تدارکات از محصولات داخلی تهیه می گردد. معاون تأمیناتی وزارت دفاع افغانستان افزود
با وجودی که
راه ترخم باز شد، ما تعهد کرده ایم و میکانیزم با جناب وزیر صاحب ساخته ایم که پس از این اردوی ملی از کینو و کیله استفاده نمی کنیم. فعلا از سیب وطنی استفاده می کنیم. با قیمت بلند هم خریداری کرده ایم. به این افتخار می کنیم. 6 ماه مکمل با شمول زمستان در منوی غذای ما سیب وطنی وجود داشت. در حال حاضر تمامی برنج مورد نیاز قل اردوی 200 شاهین نیز از محصولات برنج بغلان و کندز تهیه می گردد که به گفته مقامات با آن که در هر کیلوگرم 24 افغانی قیمت آن بلندتر تمام می شود، اما با آن هم محصولات داخلی در اولویت قرار دارد. جنرال سخی گفت که در سال جدید نیز وزارت دفاع تعهد دارد که در چوکات قرارداد اعاشوی دو سالش 60% برنج داخلی را خریداری کند. در حال حاضر 2 فابریکه پروسس برنج در افغانستان وجود دارد که هر دوی این فابریکه ها بر اساس قراردادهایی که با وزارت دفاع دارند سالانه 1440 تن برنج وطنی را برای این وزارت تولید می کند. جنرال سخی گفت
کمیسیون محترم تدارکات لارخوانی لندی
وطنی بر اساس هدایت کمیسیون تدارکات ما از تخم مرغ وطنی استفاده می کنیم. ما تصمیم گرفتیم که در رابطه با تخم مرغ تثبیت احتیاج را ارائه کنیم به خاطر قرارداد و بر رؤسای فارم های مرغداری به صورت مستقیم قرارداد خواهیم کرد. برای اولین بار در منوی غذایی اردو در هفته 3 بار استفاده از گوشت مرغ نیز منظور شده و امسال گوشت گامش وارداتی پاکستانی حذف شده است. اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان نیز در این مراسم تایید کرد که در 6 ماه دوم سال 95 خورشیدی وزارت دفاع این کشور برای تهیه آشه خود با برخ شرکت‌های داخلی قرارداد کرده است.
در یک سال برای حالت فعلی 2 میلیون
و 530,000 کیلو گوشت سالانه از این شرکت ها خریداری میشه و این خریداری مقدار زیاد خواهد شد در صورتی که تجارای ما، سکتور خصوصی ما سرمایه گذاری خود زیاد کند تا میزان تولید گوشت مرغ بلند بره.
وزیر زراعت افغانستان افسود که وزارت دفاع به جای کیله و کینو روزانه 52 تن سیب وطنی را برای اردو خریداری میکند. این کار وزارت دفاع با استقبال سکتور خصوصی به همراه بوده است. عزیز حسام یکی از سرمایه گذاران افغان است که در بخش فارم های مرغداری سرمایه گذاری کرده است. آقای حسام گفت در سکتور مرغداری 750 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده است. ما 10,800 فارم مرغداری را ساخته ایم. این سرمایه گذار افغان گفت که در سال گذشته سایر سرمایه داران افغان نیز تشویق شدند و در سکتور مرغداری 250 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این فرمانی را صادر کرده است که به منظور رشد اقتصادی این کشور نهادهای دولتی در تامین نیازمندی های خود تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان میگه که این ماموریت ضد دهشت‌افغانی سازمان در افغانستان فقط شبکه القاعده و تندروان گروه دعوت اسلامی یا داعش هدف قرار میده، نه گروه طالبان. بیل سلوان، یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی، در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که قوای ناتو در افغانستان دو ماموریت از هم جدا دارند. جزئیات بیشتر در مصاحبه جلال میرزاد با بیل سیلوان، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع.
بهار آغاز شد. آیا فکر میکنید که امسال طالبان عملیات های بهاریشان را قوی تر راه اندازی کنند؟
درباره آغاز فصل بهار و در کل سال 2017 میلادی باورمان این است که امسال یک سال پر از دشواری ها خواهد بود. اگر نگاه به سال 2016 میلادی بیندازید، قوای افغانستان مورد آزمایش قرار گرفتند و آنان در دفاع از مراکز ولایت های موفق بودند که گروه طالبان 8 بار بر آن حمله کردند و نیروهای امنیتی افغان هر بار بر طالبان غالب شدند. باور ما این است که در مقایسه با پایان 2016 میلادی نیروهای امنیتی افغان در سال 2017 میلادی قوی تر هستند. امسال یک سال پرچالش خواهد بود، اما نیروهای افغان موفق خواهند بود و ما در کنار آنان به حیث شریک باقی خواهیم ماند.
وزیر خارجه افغانستان در نشست کشورهای ضد داعش در واشنگتن شرکت می کند. فکر می کنید که داعش امسال اراضی بیشتری را در افغانستان اشغال خواهد کرد؟
Our goal in 2017 is to defeat.
هدف ما این است که در 2017 میلادی داعش را در افغانستان شکست دهیم. جنرال نیکلسون گفته است که دو راه برای مقابله با داعش وجود دارد. یکی ماموریت یک جانبه مبارزه با دهشت افغانی ایالات متحده بر ضد گروه‌های دهشت افغان مانند داعش است که به نام گارد عملیات آزادی یاد می‌شود که از طریق آن بر ضد گروه‌های دهشت افغانی مثل داعش عملیات را به تنهایی انجام می‌دهیم. راه دیگر راه اندازی عملیات‌های مشترک است.
شما نقش روسیه را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا فکر میکنید که روسیه طالبان را کمک کند تا در برابر داعش در منطقه مبارزه کنند؟
روسیه گفته است که دلیل مذاکرات آنان با طالبان این است که گویا طالبان با داعش میجنگد. این درست نیست. طالبان نه، بلکه نیروهای امنیتی افغان با داعش میجنگند. این نیروهای امنیتی افغانستان است که در برابر داعش میجنگد. ما با شرکای افغان خود کار میکنیم تا فشار را بر گروه های دهشت افغان حفظ کنیم. باور به این داریم که سال 2016 میلادی با حضور حدود 3000 داعشی در 12 ولسوالی جنوبی ولایت ننگرهار آغاز شد. حال باور به این داریم که حدود 600 داعشی در 2 یا 3 ولسوالی جنوبی ننگرهار حضور دارند. بنابراین شما شاهد موفقیت های نیروهای امنیتی افغانستان هستید و نیروهای ایالات متحده برای نیروهای افغان حمایت های جنگی را فراهم کرده است. میبینید که ما جنگ را به ساعات داعش برده ایم و موفقیت داشته ایم. هیچ تلاش هماهنگ وجود نداشته که گروه طالبان بر ضد داعش جنگیده باشد.
مقام های امنیتی فرا گفتند که ایران طالبان را در این ولایت تجهیز و پشتیبانی میکند. آیا فکر میکنید که ایران طالبان را در فرا و دیگر ولایت‌های افغانستان کمک کند.
As General Nicholson has said, the relationship between
قسمی که جنرال نیکلسون گفته است روابط میان افغانستان و ایران بسیار زیاد پیچیده است. می‌دانیم که ایران با طالبان در تماس بودند. موقف ما این است که همه گروه‌ها در منطقه باید از روند صلح حکومت افغانستان حمایت کنند. هیچ راه حل نظامی برای پایان این منازعه وجود ندارد. این منازعه زمانی خاتمه خواهد یافت و صلح در افغانستان تضمین خواهد شد که همه گروه‌ها در گفتگوهای صلح دخیل شوند و به صلح برسند. بنابراین باور بر این داریم که همه کشورهای منطقه باید از روند صلح حکومت افغانستان حمایت کنند.
شما چقدر از همکاری و تلاش‌های پاکستان در کار مبارزه با هراس افغانی خوشنود هستید؟
با پاکستان از نزدیک کار کرده ایم. گفتگوها میان فرماندهان ایالات متحده و فرماندهان پاکستانی جریان دارد. واضح است که دهشت افغانی دشمن افغانستان و پاکستان است. دهشت افغان خوب و بد نداریم. آنان فقط دهشت افغان هستند و باید با شکست مواجه شوند. گفته های جنرال نیکلسون بسیار مهم است، زیرا وی باور دارد که افغانستان و پاکستان باید یک جا با همدیگر کار کنند تا بر ضد دشمن مشترکشان مبارزه کنند. دهشت افغانان در هر دو طرف سرحد حضور دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی موج FM 100.5 و موج متوسط 12.96 پیشکش میشم. انجمن فرهنگ کتاب در سلسله تلاش و فعالیت‌های فرهنگی خود کنفرانسی را در مورد مرزا آلاغ بیگ برگزار کرد و ابعاد مختلف زندگانی این شخصیت چند بودی ستاره شناس، ریاضیدان و سیاستمدار خانواده تیموری را به بررسی گرفت. امروز جلسه در این مورد بود که عبدالحی ورشان در این رابطه گزارش می‌دهد.
انجمن فرهنگی کتاب به منظور معرفی و شناخت هرچه بیشتر از کارکرد و کارنامه میرزا اولوغ بیگ با تدویر کنفرانس یک روزه در کابل از 623مین سالگرد تولد و شخصیت چند بعدی و تجلیل کرد. در این نشست یک روزه مقاله های تحقیقی اکثرا به زبان ازبکی از سوی محققان، استادان پوهنتون‌ها و مراکز تعلیمی و تحقیقی ارائه شد که ابعاد مختلف زندگانی میرزا اولوغ بیگ را به بررسی گرفته بودند. محمد یونس انصاری، عضو اکادمی علوم افغانستان که در مورد شخصیت چند بعدی اولوغ بیگ تحقیق زیاد دارد، گفت میرزا در تاریخ منطقه یک فرد و شخصیت بی نظیر است که هم دانشمند بود، هم استاد و هم حاکمی خوب.
یک فرد که هم دانشمند است و هم استاد است بیاید و یک حاکمی خوب هم شود، شاید بتانیم بگوییم که از نوادر است.
آقای انصاری دلایل و اسباب موفقیت میرزا اولوغ بیگ را برشمرد و گفت:
و اتفاقا یکی از دلایل که اولوغ بیگ تانست که کار بزرگ علمی را انجام بده اینمیست که اویش گونه تعصب نسبت به دیگران نداره، همه را میپذیرن.
خیرالله خیرخواه، استاد پوهنتون کابل، در مقاله تحقیقش که در مورد رصدخانه اولوغ بیگ بود، میرزا را نابغه عصر خواند و گفت:
میرزا اولوغ بیگ شبهای دراز در رصدخانه حضور داشت و در پی کشف اسرار کائنات بود. در نتیجه تحقیقات و کشفیات دوامدار و خستگی ناپذیرش، اثر معتبر علمیش یعنی زیج کورگانی را به وجود آورد.
خانم تبسمی داد، استاد پوهنتون که در بخش زندگی ادبی و صلاحیت میرزا در عرصه فرهنگ و ادبیات تحقیقات انجام داده است، گفت که میرزا اولوغ بیگ همون گونه که در سایر بخش‌های علوم متداول توانایی بی‌نظیر داشت، در ادبیات و شعرسرایی هم دست بالا داشت. خانم تبسم با این شعر میرزا اولوغ بیگ مقالش را به زبان ازبکی به خوانش گرفت:
هرچند ملک حسن پذیر نگین توست، شوخی مکن که چشم بدان در کمین توست.
جماهیر انوری، سابق وزیر امور مهاجرین، سخنران بخش نهایی نشست امروزی بود که از نویسندگان و تاریخ نویسان شکایت داشت که انصاف نمی کنند و حکم رویان ترک تبار مانند تیمور را نمادی از جنگ و بربریت معرفی کردند. آقای انوری با فخر گفت:
ترک تبارا در خطه زمین یا در کره زمین حکومت کردن، هر کدام از خود کارنامه های کارنامه های بسیار پربهایی را دارند و یا همیشه به دنیا و جهان ثابت کردند که حق حکمروایی و حق فرمانروایی و حق امپراتوری را دارند.
محمد عالم کوکن و دیگر اعضای انجمن فرهنگی کتاب از اینکه علی رغم نابغه و شخصیت استثنایی بودن میرزا اولوغبیک هنوز ناشناخته مانده است ابراز تأسف کردند و از وزارت اطلاعات و فرهنگ اکادمی علوم افغانستان خواستند در مورد بررسی آثار علمی و شخصیت علمی میرزا اولوغبیک سمینارها و سمپوزیم‌های علمی را در سال جاری و سالهای بعد برگزار کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
جان کلی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که ادارهش مهاجران بدون سند در موقعیت های حساس مثل کلیساها توقیف نخواهد کرد. تبصره‌ای او هفته قبل در حال ارائه شد که جمعیت‌های مذهبی کلیساها در سراسر ایالات متحده یک جنبش مردمی را برای مخالفت با پالیسی‌های مهاجرت اداره ترامپ تشدید بخشیده و برای مهاجران غیرقانونی که با تهدید رد مرز مواجه هستند سرپناه مهیا می‌کند. بیش از 800 کلیسا و برخی کنیسه ها خود پناهگاه اعلام کردند و تدابیر دیگری را برای توقف اخراج مهاجرانی که غیر قانونی در کشور به سر میبرند اتخاذ میکنند. خبرنگار صدای امریکا بل راجرز از یک کلیسا در قلب اجتماع مهاجرای واشنگتن دیدن کرده که گزارش آماده کرده و این گزارش از فواد لامی میشنویم.
یکشنبه در کلیسای موسوم به آل سولز یونیتارین در واشنگتن دی سی مردم از محله نزدیک و سایر نقاط شهر به اینجا می آید تا در سرود نیایش، مناسک روحانی و نیز همبستگی با سیاست‌های ترقی خواهانه کلیسا سهمی داشته باشند. رابرت هاردایز، کشیش کلیسای آل سولز، با حمایت جماعت متدین آن این کلیسا را پناهگاه امن اعلام کرده است.
این مهاجرین در محله ما همسایگان ما هستند. آنان اعضای خانواده ما هستند. آنان همکاران ما هستند. آنان دوستان ما هستند. پس ما می‌خواهیم در کنار این مردمی که با ما قریباً استادگی کنیم.
کلیسای آل سولز در سالهای 1980 برای اتباع کشورهای آمریکای لاتین که از جنگ در منطقه ایشان فراری می‌شدند، یک پناهگاه امن به شمار می‌رفت. امروز اینجا بخشی از یک شبکه وسیع به سطح ایالات متحده در مخالفت با پالیسی‌های مهاجرتی ترامپ است. کشیش دواین رویستر، مسئول سیاسی بنیاد اجتماعی مذهبی پیکو میگوید که رسم تهیه پناهگاه‌های امن برای مهاجرین تاریخچه دیری ندارد.
این بخشی از بافت جامعه آمریکایی است. وقتی ما حس کنیم که با مردم غیر عادلانه رفتار می شود، اجتماعات متدین راه را برای محافظت آن مردم جستجو کرده با آنان پناه داده و برایشان امید می دهد.
تا کنون شمار اندکی از مهاجرین شناسایی شدند که در کلیساهای سراسر ایالات متحده پناه گرفتند و در کلیسای آل سولز تا حال کسی پناه نگرفته، اما جمعیت‌های مذهبی آماده کمکند.
ما مشغول این کاریم که معلوم کنیم چگونه نیرو و ظرفیت‌های خود را انسجام بخشیم تا جهان را جای بهتری بسازیم، جهانی که ما آرزویش را داریم، جهانی که در آن زیست داریم.
رضاکاران به همین منظور در ورکشاپ‌های دایر شده در کلیسای آل سولز اشتراک کردند و آموختند که چگونه مهاجرین بی سند را کمک کنند تا توقیف و رد مرز نشوند. اما حامیان رئیس جمهور ترامپ پیام متفاوتی دارند. آنان از حکومت ترامپ میخواهند که اخراج مهاجرین بی سند از ایالات متحده را شدت ببخشد.
مردم باید درک کنند که ما یک کشور دارای قوانین هستیم و بدون قوانین هرج و مرج خواهد بود.
فیلحال وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با پیروی از طرز العمل‌های دیرینه مأمورین خود را از داخل شدن به کلیساها، مکاتب یا شفاخانه ها منع می‌کند. کشیش رابرت هاردایز و جماعت کلیسای مربوطش امیدوارند که این پالیسی تغییر نکند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
والا مصاحبه داریم با پروفسور نظیف شهرانی در رابطه با اظهارات رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده در جلسه استماعی سنا در واشنگتن در رابطه با ادعای ترامپ مبنی بر شنود مکالمات تلفنیش.
رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI روز گذشته به کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کنگره گفت که هیچ معلومات در دست نداره تا از ادعای آقای ترامپ حمایت کنه و همچنان گفت که از مداخله روسیه در انتخابات هم این مسئله زیر تحقیق است. شهروندان ایالات متحده در چنین یک حالت در یک سردرگمی به سر میبرن، شما این وضع چگونه تحلیل میکنین؟
چیزی بسیار مهمی که آدم باید دیدگاهی امریکایی آدم بگویه ایسته که همیشه اینا به حکومت و خصوصا برای جمهور خود به صورت عموم اعتماد داشتن که حکومت برشان دروغ نمیگه و حکومت به منافع مردم و کشور کار میکنه. البته گاگایی شده در گذشته، مثلا در دوره نیکسن، رئیس جمهور نیکسن که اعتماد مردم بالای حکومت و دولتشان کم شده بود، اما در چند هفته گذشته که آقای ترامپ به این رئیس جمهوری امریکا انتخاب شده، اعمالی از این اعتمادی که مردم به حکومت داشتن و به دولت داشتن خیلی هم کم ساخته و هیچ غیر قابل پیش بینی است که آدم در هر دقیقه چی خواهد گفت و چی خواهد کرد. امی عدمی پیشبینی، عدمی اعتماد که حکومت به شکل درست به اساس قوانین و قواعد و به اساس خواسته های مردم عمل بکنه، اونمو اعتماد بسیار زیاد کم شده رفته و از امو لیاز مردم پریشان هستند که نشوه که ای رئیس جمهور امریکا امی اعتماد ما بین مردم و دولت به حد زیاد کم بکنه و مردم نتونن بفهمن که چی توقعی از دولت خود داشته باشن یا از حکومت و از رئیس جمهور خود داشته باشن.
و همچنان در رابطه به حزب جمهوری خواه که از آقای ترامپ پشتیبانی میکنن و در رقیب آقای ترامپ قرار دارن، هم یک نوع سردرگمی و عدم موضع‌گیری مشخص هست. شما فکر میکنین که شخص رئیس جمهوری ایالات متحده این اظهارات روی چی اساس، به چی دلیل میکنه، چی بازی در پشت پرده است؟ من نظر شما
نمیفهم که آیا کدام بازی دیگه پشت پرده وجود داره یا نداره. این رئیس جمهوری امریکا اولین رئیس جمهوری امریکا است که هیچ تجربه اداری در قسمت حکومتداری نداشته. این یک کسی بوده که یک تجار بوده و شرکت های تجاری را به اصطلاح موفقانه تا جای پیش برده و اداره یک شرکتی شخصی با اداره یک دولتی بزرگ و یک دولتی پیشقدم در جهان خیلی هم از خود متفاوت است و از همون لحاظ اعتماد داره که عدم تجربه ازی در حکومت داری و اداره حکومت باعث همی بوده باشه که نتونه امی تفاوت درک بکنه و به اساسی از او از مشاورین خود مشورید بهتر بگیره و امو طرز اداری خود تغییر بده تا که امو یک تغییری نیاید که بفهمه که این رئیس جمهور یک دولت است و اداره یک حکومت به دست و هم اداره امریکا به دست است. تا امی موضوع را این آدم خودش درک نکنه، من فکر نمی کنم یک تحولی بنیادی در اعمال و کردار از این بنیان بیاید و اینی مایه شگفتی است برای بیچاره کسایی در امریکا، خصوصا طرفدارای از عزیز جمهوری خواه.
و بلاخره آیا استیضاع رئیس جمهور ترامپ امکان داره و در چی حالته؟
همین موضوعی دست زنی روس ها در انتخابات امریکا که فعلا قسمی که شما اظهار کردین تحت بررسی است، احتمالی داره که در اینجا چیزهایی به دست بیایه که باعث استیضاع و امکانم داره که عاقبتی و چیزی که در کره جنوبی رخ داد در اینجا هم رخ بده. این پیش بینی شده چندین بار تا هنوز که احتمال زیاد داره که آقای رئیس جمهور ممکن است قبل از تمام شدن دوره ریاست جمهوریش ایمپیچ شود یا یعنی از سمت ریاست جمهوری کنار بره، بنابر اعمالش، اعمال فعلیش یا اعمال گذشتیش که به منافع کشوری امریکا نبوده باشد.